تاسو مشال ریډیو ته غوږ ستوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په یو ساعت خبرونه کې هم مار کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصرې خبرو هم دغه سیبه د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سره ټکی د بر او کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي ک حکومت یې پسیمو کې انټرنیټ بحال نه کړنو په احتجاج بلاس پورې کړی. د خبر پښتونخوا په باجوړ کې بمی 14 یو تن وژلی او دوه نورې ژوبل کړي دي. او په اسرائیل کې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په لسګونه زره ویرجنو او قهرېدلو خلکو له حماس سره د اوربند غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بر او کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي ک حکومت د دوی په سیمو کې انټرنیټ بحال نه کړ نو دوی به مجبور وي چې په احتجاج لاس پورې کړي. دوی د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته ویل چې د انټرنیټ تړل کېدو د عام ولس ترڅنګ په ځانګړې توګه سوداګرو ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو قبایلي مشر ملک عصمت الله مشال رډي ته ویل کلونه وسو چې د سیمې خلک یې له انټرنیټه بې برخې دي.
انټرنټ سکیم دا 4G 3G اپر وزیرستان څخه د تیراکول نه باندې نرټوډن سکیم دی. د تجارت ولا خلک سکیم دی و تا خلک ته ډېر سخت مشکلات دی او د مشکلات سره مخامخ دي. په دې نه ته باندې خلک ته تجارت نه کوي. سټوډنټ په دا باندې تعلیم اخلي دا مز انتظامیا ته او صبحیا کومه ته تل کوي چې دا نهسته به حل کو.
د کوز جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک اوسیدونکو عظیم وزیر مشال رډي ته ویل چې په ځینو سیمو کې 3G او 4G ستا خو هغه تش په نامه او دی او کار نه کوي. ل یادو سیمو د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال رډي ته پخلای وکړ چې د انټرنیټ تړل کېدو رښتیا هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د ویل چې ل اړوند چارواکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې دا مسله به زر هوار شي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې په بمی 14 کې یو تن وژل سوی او دوه نور ژوبل سوی دي. پولیس وایي چې پېښه د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال سوی چې د سلارزۍ تحصیل په درای بازار کې د سړک غاړې ته ایښودل سوی بم چاودلی دی. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډي ته وویل چې وژل سوی او ژوبل سوی کسان د عنایت کلي دي. نوموړي ویل چې په ژوبل کسانو کې د یوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د برید زمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي له ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سیکټر په برخه کې دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. یاد وزارت سپتمبر په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیدي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ جوړولو په اړه سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل سوي د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دې دوو پروژو کار ډېر زر پیل سي خو کرنیټه نه ده ورکړي. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیچیار وای په افغانستان کې د جګړو لپای ته رسیدو سره سره لا هم په دې هیواد کې 3 میلیونه او 2 لکه خلک بې ځای دي. دې سازمان د سپتمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې د دې خلکو د بې ځای کېدو لامل په هغو سیمو کې نښتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا هم ویلي دي چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په اسرائیل کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه په لسګونه زره ویرجنو او قهرېدلو خلکو له حماس سره د اوربند غوښتنه کړې ده. دوی له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه له حماس سره د اوربند تړون وکړي او پاتې نور یرغمالیان کورونو ته ستانه کړي. دا لږ وروسته ده چې په غزه کې د 6 نورو یرغمال سویو کسانو مړي وموندل سو. دا هغه کسان دي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوي سازمان حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د برید پر مهال يرغمال کړي وو. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې لپاره رئیسي په اسرائیل کې تر ټولو پراخ احتجاج بلل سوی دی. په مړه میندل سویو یرغمالیانو کې د یوه اسرائیلی امریکایی په ګډون درې هغه کسان شامل دي چې د رپورټونو له مخې په جولای کې د وړاندیز شوي اوربند په لومړي پړاو کې به خوشې کېدل. د خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږ یاستو. سمره زو رپورټونو پر لور د خیبر پښتونخوا په دوو قبایلي ضلعو بر او کوز جنوبي وزیرستان کې خلک د انټرنیټ له تړل کېدو سر ټکوي. دوی وایي په ټول ملک کې خلک د انټرنیټ له اسانتیاو ګټې اخلي خو دوی ورڅخه بې برخې دي. د دې سیمو خلکو پر حکومت غږ کړی چې د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم انټرنیټ بحال کړي، ګنی نو دوی به مجبور وي چې په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي د انټرنیټ تړل کېدو د عام ولس تر څنګ په ځانګړې توګه سوداګر ډېر له مشکلات سره مخامخ کړي دي. د یاد سیمو د قومي اسمبلۍ غړي وایي د خلکو شکایتونو پر ځای دي او دوی یې هڅه کوي چې په دې اړه له اړوند چارواکو سره خبرې وکړي او دا مسله هواره کړي. د مشال ریډي خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمې بند کړای شوی انټرنیټ زر بحال کول غوښتنه کوي. سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي په ضلع کښې د بند کړی شوي انټرنیټ په وجه د خلکې مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
سټوډنټ چکیم دی یا د تجارت ولا خلق چکیم دی و دا خلق ته تر سخت مشکلات ای او د مشکلات سره مخامخ دي. په دې نه ته بندو خلق ته تجارت نه کوي. سټوډنټ په دا بند تعلیم حاصل وی دا مز انتظام یا تا اوس د یا کوم تا تل کوي چې دا نهستا به حل کو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک اوسیدونکی عزیز وزیر په خپل ضلع کښې د انټرنیټ سہولت حال په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان کې ډېر وخت نه د نیټورک ډېره لویه مسله ده چې خلک ډېرې مشکلات سره مخامخ دی. تحصیل برمل خو بېخي چرکونه اعظم ورسکې په ډېرې علاقې کې دا نورې علاقې چې کوم داسې په نوم د تری جی فور جی وي چار نه کوم میش خلک ټوله تیاره کې دي کاروباري نروان څخه اسټوډنټس نه.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
بالکل په ټول نه زیات د اول ریزن مو چې زیات کور کړی دی هغه مې په نیټ باندې کړی دی. دغته مې څو د ټاور نوې مزیري حرس کړې وه هم هغه کړی دي او مسله داسې جوړه دو چې د مو د چیرمن پی ټی سره ډېر په ډیټیل باندې په دام د جمع ه شوی دو. په دغه ټایم کې دوی یوه خبره بار بار کړه چې کې د سیکورټي مسله وي وخت کو بیا لږ کې ګزارار سره کوي نو ثبوتو د مې دوی سره میټینګ کېږي د چیرمن پی ټی سره او مو ټول ډیټیل هنځنه غوښته دی غونډې ټاور
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د تیلو او ګیس انتظام کوونکي ادارې اوګرا د مایا پټرولي ګیس په قیمت کې زیاتوالی راوستی. یاد ادارې په دې اړه د اګست پر 1 نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د مایا ګیس یو کیلو قیمت کې د 2 روپیو اضافه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت له دې ګام سره یو وار له مخه موجود مالی مالی مشکلات لا پسې زیات شوی دی. دی وای د قربنیدی خرڅونه یا تر خپل آمدن زیات شوی دی، نو اوس په دې حیران دي چې په دې سخت وخت کې به د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي. د مشال ریډیو خبریالی خالد نیاز په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا ملکن باسط علی د یو پرائیویټ سکول استاد دی. مشال ریډیو سره خبرو کې باسط علی وی د ګرانې په دې دور کې د کور خرچه پوره کول ګران شوی دی. دیوای حکومت کله بجلی ګرانې، کله پیټرول او کله ګیس، نه پوهیږي دا خرچې به څنګه پوره کړي.
د مجبورۍ نه د سلینډر او د ګیس چې کمرې دا راډکو او پاغه باندې دا کم پر لپسې د ګرانی کی ګرانی کی ګرانی کی، نو دا په مونږ مډل کلاس باندې دی یو غټ بم نه کم نه دی. لکه ما ته یو اته کس کور را په غاړه باندې دی او د یو پرایویټ ادارې بس تنخواه پاغه کې بیا زه د خپلو بچو خوراک سرته رسوم یا به زه له ښه تعلیم ورکوم، ما یاره زندگی په دې کې پوره کول ګران دی.
د مردان ټریناز وای ګرانی دومره سیوا شوې ده چې د کور خرچه پوره کولو لپاره اوس د کور ټول وګړي سناسه ډول کار کوي، ولی بیا هم ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. ریناز زیاته کړې ده سوی ګیس نه وي نو خلک د ضرورت لپاره د سلینډر ګیس استعمالوي، ولی دې اضافي سره به د خلکو کورنۍ بجټ نور هم متاثر شي.
دا یو ضرورت دی، نو په دې په وجه غي دا سلینډر چې کم دی ځان ته ډکی کړي، ځکه چې آلریډي ګیس بند وي. دې کې دا دومره غټه اضافه رااله، نو د دې په وجه باندې غي ته مشکلات دا دي چې اغي دا افورد کولې نشي. اغي دا چې کوم اضافه دي کې او شوا آلریډي د یو کور بجټ دا غي مطابق وي، او چې کلاغي کې نور اضافه شي نو بیا دا کور کې چې کوم اوسیدونکو خلک دي کوم چې غ کور لګټي نو اغي د پاره ډیره زیاته ګران شي.
د افسوس پاکستان یو سروي کې ویلی شوی دی سلور نوی فیصد پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیسونه اخیستلو کې ستونزې رامخې ته دي. سروي تر مخه د بچت توان نه لرونکي پاکستانیانو شره نوی فیصد ته رسیدلی ده. سروي کې ویل شوی دی د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو شره کې 19% زیاتوالی راغلی دی او دا 80% ته رسیدلی ده. د مردان د پارهوتی ندا مشال ریډیو ته ویلي دوی په سلینډر ګیس پخلی کوي، ولی حکومت بار بار د دې قیمت کې زیاتوالی راولي چې له وجې دوی اوس توان نه لري چې په دې پخلی وکړي.
نو ګیسونه به نه وه د تشان به مونږ سلینډر را ډکو او هغې باندې ما خپل کار چې دی نو چلو. اوس چې دی سلینډر ګیس هم دونه ګران شو چې مهنګایي ده، ګیسونه دونه ګران شو چې هغې نه هم مونږ چې دی نو هغه سیستم هم راله خراب کړو. نو زمونږ چې دی نو ډېر زیات بد حالات شو، ځکه چې هر وخت څوک سلینډرې ګیسونه چې دی نو داسې نه شي افورد کولی.
د پېښور افضل وایي دیاړي کوونکو ته ګرانۍ ستونزې سیوا کړي دي، نه پوهیږي د بجلی بل ورکړي، دویانې پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
نو وزیر کور بل شپږ زره راشي، اته زره راشي، چا به دوله زره راشي. نه چې د بجلی بل راشي اول مونږ پسې 25,000 روپۍ بل راغلی، نه به مونږ چېرته نه پوره کوو. چا به 10,000 دی اړي هر پسې 25,000 روپۍ بل راشي بسه کوي. غریب بل داخلي کې خوراک بروړي کو بيماريان نه ولاګ کې مړ ژوندې پورا کوي څه سوا کوي.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو د پاره هڅه کوي. وزیر اعظم زیاته کړی ده د دوی حکومت ټولې ګټې عام ولستا رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ مهنت کوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
خیبر میډیکل یونیورسټي افغان زده کوونکو ته د اسنادو پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې ده. د پونتون انتظامیه وایي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سکوت په وخت کې له افغانستان څخه پاکستان ته ورغلي وو او ورسره پوره تعلیمي اسناد نه وو. انتظامیه وایي چې دوی ته به په پوهنتون او کالجونو کې د داخلو پر مهال ستونزې وي. دا وخت یې ځکه ورکړی دی. افغانستان څنګه وایي چې په کار د نور پونتونونو هم دوی ته د سیاستنتیاوی برابر کړی. عظمت علي شاه په دې اړه رپورت لري.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته به پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. دا افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي. خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډېر په سخت وایي سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي. بیا دلته په بعضې پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس سی کارډ غوښتنه کېږي خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي مطلب د دوی شریعت افغان ښایي نو په هغې دوی لا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې احساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زموږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي نو باید زموږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي. بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړی دی. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد اغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لکه په بیړه او تادی سره وشي نو دا به ښه خبره وي ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او کدا څومره هم ورسته کیږي او زندگی نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقعه هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه تلیفوني کومه رابطه چې د پاغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری نه کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا غي اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی. خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دے نو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پٹاپک کے مسئلی دی نو ایک پر اسپیشل کلاسز اغشتے شی.
دا پاکستان حکومت پکال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پنم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی تر مخوا دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتنون کی سلور نیم زره افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست ته دی او سیاست کې لا ترای څه ته یو سیاست ته وکول
یو اور کوم دا لوګې نه مرو دا زمنګ بچی مری دا به غاره دا سا یا دا لوګې دا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور ته کړي کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
شپږ تنه افغان کډوال په پیرس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو پر مهال نیول شوي دي. په پیرس کې د افغانانو یووالی او کلتور ټولنه وایي چې د شنبه په ورځ په اتلسم پیرس کې د دوو ډلو افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده. رسنیو رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه اووه کسان په کې ټپي شوي دي. هلته میشت د افغانانو ټولنې مشران وایي داسې پیښې به نه یوازې د افغانانو نوم بد کړي بلکې د دوی په وینا هغو افغانانو ته به هم ستونزې جوړې کړي چې له دې وروسته فرانسې ته ورځي او په پیرس کې آبادې شي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني هیواد یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دوی په وینا دوی په جرمونو کې لاس درلود او بل پلو اتریش یا آسټریا هیواد چارواکو هم ورته ارادي څرګندې کړې دي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثرې د راپورونو له مخې د سګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات دی. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجې کېږي. خداونې د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي. پاریزین روزپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک دی. په پاریس کې د افغانانو خپلمنځي لانجو هلته د یو شمېر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
داسې کړنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډېر بد اغېز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډېر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډېر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبان دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې به دوی ډېر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زړه خوږی به سي سابق د افغانانو مقابل کې وو. زه باور من په دې مکه دغه سکرن دوام ولري دا هر سبا د افغانانو لا سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکېلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا نه یوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دې نختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په اتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي. د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې. دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې. له دې ډلې داسې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د ښي اړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې. پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي ک افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسا هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسه کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپلمنځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللې د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو چارواکو ویلی غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي. د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سږ کال پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوسم دا یوې نړیوالې موضوع پر لور. په زرګونه ویرجنو او کاریدلو خلکو د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته پرون احتجاج وکړ. دوی په غزه کې د شپږو هغو یرغمل کسانو د مړیو له میندل کېدو وروسته راوتلي وو کوم چې حماس ډلې د 2023 کال په اکتوبر کې یرغمل کړی وو. احتجاج کوونکو پر نتنیاهو نیوکې وکړې او له هغې غوښتنه وکړه چې زر تر زره له حماس سره اوربند وکړي او پاتې یرغمالیان ورخوش کړي. په جلسو کې یو امریکایي اسرائیلی هم شامل دی چې پلار او موریا د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره لیده کاته کړي وو. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګرې تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 8 لک کارګرو استازیتوب کوي ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي د شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونل موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل څو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهره یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووزي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو. موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو. موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د یرغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرائیل اپوزیسیون هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون یو مشر بینی ګانس یکشنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیسیون اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونې او هلکان مو په داسې حال کې چې یرغمل د مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړمه ورځ د شپږو یرغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې یرغمل شوی کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپله غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو په برید سره په یوه ورځ څه باندې 2500 کسان ووژل او 2500 یرغمل کړل. د یرغمالو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوي. د حماس د برید د لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه نیمای ته رسیدلیو د مهمو خبرونو یادونه لاوسته درته اونې خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه د سر خبر داو چې د بر او جنوب کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت یا پسیمو کې ک انټرنیټ بحال نکړي نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. د مشال ریډیو ته ویل چې د انټرنیټ نشټوالي له سخت مشکلات سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې پارلماني استازي وایي په دې اړه لاړو چارواکو سره خبرې روانې دي. د خبر پښتونخوا په باجوړ کې پرند بمې 14 یو تن وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. پولیس وایي چې په ژوبل کې د یو روغتي حالت اندېښنې وړ دي او چا د دې زموږ نه منلې. او بل پلو په اسرائیل کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه په لزګونه زره ویرجنو او قهرېدلو خلکو له حماس سره د اوربند غوښتنه کړې ده. دا لغه وروسته ده چې د حماس لخوا له يرغمل سویو څخه د شپږو نورو کسانو مړي مندل سوي دي. او سم تاسو د مشال رډي اونیزي خبرونه مشال مرکی تر بولم. د دې خبرونه کوربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غوي د ژوند د کار په اړه مانی دا غوي له خلینه اورو. نن سره د بلوچستان نه وکیلانو د اتحادیه مشر منیر احمد کاکر صاحب ملمه دی را سره ایڈوکیټ صاحب ملمه دی غوسره خبرې ترې کوو. د ژوند د کار په اړه مانی او بیا وسره په موجوده حالات هم خبرې کوو. ایڈوکیټ صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. منیر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه چې دونه وخت مو ویستلو. ماته پته ده تاسو هم ډیر مصروف یې. که زموږ اوریدونکو ته تاسو وایئ چې تاسو کومې سیمې سره تعلق لرئ.
زما خو په خپل ذاتي چې کوم ټاون چې ورته وایي ابایي کړ چې د هغه زموږ علاقه زرغون خانوزی ده او پشین ډیسټریکټ ته تعلق لرم.
ښه.
د کلي نوم یې زرغون دی او کارزاد خانوزی ما او سب ډیویژن دی او ډیسټریکټ سی دی هغه پښین دی.
ها او لومړنیز د کړې هم دا غزي نه کړې وی تاسو.
ما چې دی دغه چې دی میټک پوری چې دی دغه علاقې ز سبق وایلې دی. نو بیا چې دی په دغه کې په دولسم چې دی ز په کوټ کې راغلی هم په کوټ کې ما سبق وایلې دی. بیا له دولسم ز ته ایم ای پوری او ال بی ما په کوټ کې کړی.
نو منګورو په د پسیما کې د پښتنو پسیما کې زیاتره اوس خلک او ځوانان او چې کوم اوسني ځوانان دی هغه زیات اوس دیتہ لارې په مندلې دا وکالت ته. نو تاسو دا وکالت له پخوانه شوکو او کنه سہالات تاسو مجبور کړي؟
نه د شوک ساده پوری خو خبره نه ور مخ کې خو د خلکو که ماته د دې متعلق اغه ورنسه هم نو چې وکالت هم یو پروفیشن دی او حالات له وجزه دا وښخو مخکې چې و زه خپل ذاتی تور دا هم زم زبا چانس راغلم. لیکن دا د اوس کوم پنچ دی اوس کوم دغه روان دی روان دی او په باندې روان دی او ش په کمپټیشن باندې او په ډیر برایټ الکوان روان دی. زموږ په دانه وی سټوډنټس کې په دانه وی لارس کې پروفیشن چې دی بالکل هغه فرض ګڼلې دي. او دا لاول سره د چیرې میټرک پیسې وکي دا دایره کړی چې زب ال ال بی کوم او زب وکیل جوړ شم. نو زما دا د خدای چې ان شاء الله په دې پروفیشن کې موږ په پروفیشن کې ډیر په بهتره طریقه باندې به نور مجبور ځوانان چې دی هغه دا پروفیشن خپل کړی هم دی او را روان وخت خپل یې هم.
منیر کاکل صاحب تاسو خپل په دې وکالت شو به سره تعلق لري څومره کلونه مو شو په کم کم بیا سو کو او د اتحادی مشر هم یې تاسو اوس د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخاباتو ته هم کاندید یې. نو که په دې اړه را سره لږ شریک کړئ چې څومره موده مو شو او په کم کم سو کو پاتې شوي.
زه خو په خپل ځبه به تاسو د 15 منټه به داخم. زه په ما اول لایسنس شته په 1998 کې ما لایسنس اخسې دي د لاندې عدالت چې موږ لوړ کوټ عدالت ورته ورته وای. په 2000 کې چې مده هغه مده د های کورټ لایسنس اخسې دي او په 2011 کې مو سپریم کورټ لایسنس اخسې دي. نو دا وخت تقریبا په زما په حساب باندې 15 کال شپږ کال د تجربه په لړم په د وکالت په پروفیشن کې او استاد صاحب د وکالت سره د بار په سیاست باندې هم مداله علي ځلې کومه. زه په خپل درې واره بار کو د بلوچستان بار کونسل ممبر پاتې سویم. زه د بلوچستان بار کونسل وای چیرمن او چیرمن اگزیکټیو کمیټي پاتې سویم. یعنی له 2010 تر 2015 پورې ما د بار کونسل الیکشن کړی دی. د 15 لګټلې مده 15 په 20 کې 15 کاله بیا په 20 کې ما الیکشن وکړ هغه مو کړی دی. بیا په 20 کې زه د پاکستان بار کونسل چې د بلوچستان د یو سیټ دی نو دا وخت زه د پاکستان بار کونسل ممبر هم یم. نو زه په خپل دوه واره د جوډیشل کمیشن ممبر هم پاتې سویم د پاکستان. چې کوم وخت زموږ د ایکون کې د جنجانو د الیویشن کمیشن چې دی نو دوه کنزکټیو ټرنز هغه ممبر هم پاتې سویم. نو دا مې د بار په پالیټکس په والا باندې دا خپل یو هغه بریف هغه دی چې په اسلام په کې اخر کې دا غوډه
او دو باندې پات سوال تاسو د وکیل سره ټول کار د کتابونو وی خو کاکر صاحب که تاسو ته زم چې د کتاب لکه ټول کار مغه سره نو کم دسی لیکنه هم تاسو کړی دی کنه؟
نه لیکنه مې نه دی کړی. خبره ده کوم داغه په بار په پالیټکس کې مڅ دغه په والا باندې د لیک سره مڅ دغه نه دی سوي او بهرال هغه خپل پروفیشن وو هغه کې په عدالتي کاروایی په عدالتي پروسیډینګ کې ساخلو کیسونه کوو او سات سات په بار پالیټیکس کې د وکلا د پاره خپل یو د ویلفیر لپاره خپل یو کردار ادا کړی دی. نو په هغه والا باندې هم دا چې خبرې صاف یاد وي چې د 8 اگست
بالکل د وکیلانو کوم دا پیښه شوی بالکل
او 50 ملګري شهیدان شو شپږ نیمه تقریبا پکې زخمیان شول. نو په خپل په خپل کې هغه زموږ لیډرشپ چې دی هغه بغزه پکې شهید شول. نو هغه بوچ دی هغه لیډرشپ چې دی هغه پر موږ باندې وو. نو هر شهید په ملي ته موږ یې لرو کړو ما په خپل د ګورنمنت د کمپنسیشن ور اخستې دي او زخمیانو ته 75 لاکھ روپۍ وو. او دا رنګ خبره ده کوم تقریبا د شهیدانو غ 1.75 بچیان دي دا وخت دا هغه د پاره موږ ګورنمنت ز چې دی 5 اخستې دي تقریبا 25 کروڑ روپۍ هغه مې انویسټ کړی دي. هغه د انویسټمنت پر بنیاد باندې چې کومه ګټه راځي دا یو شپېتو بچانو مکمل ایجوکیشن چې دی هغه موږ له دا ځکه ورکوو. دا وخت موږ د 2 شهیدانو بچیان د یو شهید بچی چې دا د بلال انور کاسی لور چې دا هغه MBBS کمپلیټ کړی د امدر میډیکل کالج ز لو ټوټل پیمنټ چې دی له دا 500 دی. یو د بل ملګری شهید ملګری چې دی دا وخت بچی په سیکنډ ایئر کې سبق وایي. نو د دانور ګل بچانو ایجوکیشن چې دی لاول سره د پروفیشنل کالج پورې به موږ دا د پولیسو دغه د شي دی کور کوه او له دغه سره سره د وکیلانو د پاره یو سکل ډیولپمنټ په نامه باندې موږ د پرسکارشي پروګرام دی دغه هم د ګورنمنت د تقریبا 75 کروڑ په اخیز کې دغه هم یو سکل کې دی او د کال موږ ته تقریبا 15 کروڑ په ملاوي دي. هر کال موږ 15 کوان د موږ سره ریګولر پریکټیسینګ وکیلان چې 2 کاله به د بتورې وکالت کړی. نو هغه موږ د سکالرشپ د پاره اسو لندن نه دا وخت ته وسه پوری موږ 1.5 سال کوان چې دی استولې دي د یللم د پاره د یا د بارټلا د پاره یا د پیشنی د پاره
دا د بلوچستان ټول بلوچستان
د بلوچستان او د ټول بلوچستان ز نو هر کال 15 کوان چې دی دا اوس پرمننت به ان شاء الله که خدای کړو دا به پاره ور چلنجي تر هغه پوری. نو هر کال 15 کوان چې دی د هایر ایجوکیشن د پاره د بارټلا د یللم د پیشنی د پاره د نور د پاره شې دی
صحیح صحیح. د مشالونکو په مشال مرکه کې را سره منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب ملمدې یو دمالو او د دمیر استو بیا حاضرې ګو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د د میرستو منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. منیر صاحب، د مینې مخکې موږ تاسو د ټول ژوند په اړه مانی خبرې وکړلې، لکه د بلوچستان حالات ته وګورو، تاسو بحث وکیل د وکیلانو یو ډیر مهم رول دی، موجوده حالات ته تاسو څنګه ګوري په د سیاسي پلوا او د امنیت په پلوا؟ کلمړې سیاسي پلوا مانی وګورو.
خبره خدای دا د سیاسي پلوا خو بهخي دلته چې دي حالات ورځ په ورځ کاږي، خاص کر د بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې. په بل نظر کې دا ورته یم چې چیرې د پښتانه او د بلوچ کومه سیمه چې ده، دا دا خبره د کوم په سیاسي حواله باندې خدا پراتفلی او د دشتګردۍ ښکار ده، او دا خبره د کوم په دې پراتفلی او د دشتګردۍ کې، نو د دې ترګردو زیاته په نظر باندې ترګردو زیاته مهمه مسأله چې ده، هغه د سټیټ ناروا پالیسیانې دي. د سټیټ هغه ظلم بربریت پر بنیاد باندې دا شیان چې دي روان دي، او تر ننه پورې دوی د دغه شي احساس نه دی کړی چې هغه قاضي چې دي د دغه وجوهات چې ورته ول کوي، نو پر هغه باندې دا هغه د حل طلب دپاره خو دوی تیار نه دي. اوس هم نن په دا پوزیشن باندې ناستې چې دوی په زور طاقت بای فورس دا شیانو د تدارک کوشش کوي، زما خیال دا نه دی چې توسه پوری چې دوی دا د پاکستان د جوړېدلو د وخت دا نه نه پوری دوی همیشه دا کوشش کړی دی چې دلته د زور او د زبردستۍ او د طاقت پر بنیاد باندې دا خلک زیر کی، نو دا غته چې دی هغه ګټ نه دی اصل سی نه هغه امنیت اصل سی دی نه هغه ترکیه اصل سی دی.
خو
دا یو شی واضح دی،
کاکړ صاحب،
یو شی واضح دی،
تاسو خپل خبر وکړئ.
دا یو شی واضح دی ما په نظر باندې چې دلته د سټیټ په سرپرستی کې چې کومه پالیسی روانه ده، خو د دوه علاقې له وسایلو سره د دوی دلچسپي ډیره ده، د دوی وسایل په کار دي، او دغه چې دي انسانان هغه انساني قوت چې دلته چې د هغه ځای اوسېدونکي چې دي هغه د دوی په کار نه دي، نه هغه دوی ضرورت ګڼي وسایل ګڼي. لکه ایست انډیا کمپنی چې روانه وه، دوی دا وخت په دا دوه خطو کې دا رنګ پالیسی اختیار کړی ده چې په دغه پر وسایلو باندې دوی په کومه طریقه باندې قبضه وکړي او دغه وسایل زم پایدې واخلي.
خو ریاست که یو خوا دا کوي، څنګه تاسو ویلي کاکړ صاحب، چې ریاست ظلم جبر بربریت، خو که ریاستي موږ هغه ته وګورو، ادوارو کې وګورو، کم سیاسي حکومت هم راغلی دی، هغوی په وار وار باندې د بلوچستان مسله راپورته کړې ده، ځینې د بلوچستان پیکج په نامه مانی، ځینې نور مصلحتونو مانی، نو هغه ته څنګه ګوري چې آیا سیاسي مشرتابه په دې کې تاسو په نظر باندې بې وسخ کاری؟ آیا چې کوم مقتدر حلقې دي هغه دومره قوي دي چې هغوی مخې ته سیاسي چې کوم هغه که موږ وګورو ډېر مخکې هم هلې ځلې شوې وې چې د بلوچستان مسله په څه طریقه مانی، څنګه تاسو خبرې په ګوته کړلې چې دا دا دا, دا مسلې دي دی نه غواړي، نو څنګه ګوري تاسو هغه سیاسي هغه مشرانو ته هغه رول ته څنګه ګوري؟
خبره ده د سیاسي ګوندو چې کوم رول دی، د سیاسي مشرانو چې کوم رول دی، زه سیاسي مشران هم په دې کې ګرام ګڼم، سیاسي پارټیان هم ته یو حد پورې په دې کې زه ګرام ګڼم. دا وخت په سیاسي درخواست کړم د ټول کده پښتانه بلسي یا د بلوچ بلسي، په دغه د پښتانه او د بلوچ کوم لیډرشپ چې دی، دا وخت پر یو نقطه باندې خدای متفقه کېدلی شي چې ورور ما ته خپل ژوند راکا، زما او بچیانو ته خپل آزاد ژوند ورکا، هغه ژوند چې د پاکستان په عین کې ما ته راکړی دی، لا هغه زنه اکسا واړم نه لا هغه زمو برا يم، نو هغه باندې خدای متفقه کېدلی شي. خو لبد مرغ ما دا نظر دی چې د پاکستان کې د سیاسي پارټیانو د مسلحت پسندۍ او زموږ د عدالتي نظام د سولتکاری د اسټابلیشمنت لپاره چې دی د دواړو کردار په وختن په وختن باندې، یعنی سیاسي پارټیانو د دوی سولتکاری کړی ده، او زموږ عدالتي نظام چې دی د دوی خبره در کوم، یعنی سیاسيانو چې دی هغه مسلحت پسندي کړی ده، او زموږ عدالتي سیستم چې دی د دوی لپاره سولتکاری کار کړی دی. نن هم سیاسي پارټیانی او زموږ عدالتي نظام چې دی چې د قانونو د عین مطابق چلوږي، او سیاسي پارټیان دا فیصله وکړي چې تر ابده د اسټابلیشمنت بر رول نه وي، نو استعاره یو سیاسي پارټي چې د خپل د اقتدار لپاره د اقتدار اقتدار چې به اختیار اقتدار دي، لکه مستر په دې چې د خپل د یو مخصوص ایجنډي یا د مخصوص مفادات لپاره دای ځان ورکی د بلی پارټی ځان د پار خلاف استعمال شي. نو نن دا حالات دا سره پیدا شوی دي چې په دغه سیاسي پارټیانو باندې هغه عام ګوند سړی چې دی پر دوی باندې باور نه کوي، د دوی باندې د باور کولو تیار نه دي. کله په بلوچستان کې د مارنګ په شکل کې او کله خیبر پښتونخوا کې چې د منظور پښتین په شکل کې دا یو نوی تحریک په شکل کې یا نوی لیډرشپ په شکل کې دا پیدا شوی دي.
څنګه تاسو ویلي چې ذکر موکو ځینې غورځنګونه مخې ته راغلل، هغه هم د ستاسو په وینا مانی چې حالاتو د وجه نه خلک راپاسېدل. که موږ ګورو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې هغه دي، ولسي پاسون نوم کېږي، په بلوچستان کې هم د مهرنګ بلوچ په شان مانی د بلوچ یک جهته کمیټې په شان مانی که موږ ګورو لوی لوی غونډې او جلسې د قطغنونو باوجود کېږي. دیکھیے څنګه تاسو یو خبر وکړه ده چې اسٹیبلشمنٹ خو په وار وار باندې دا خبره کوي. تیر د فوج مشر هم دا خبره کړې چې په سیاست کې لاس وهنه نه کوي فوج او یا اسٹیبلشمنٹ، اوس خو بار بار دا خبره کوي. نو آیا په دې خبره باندې تاسو څومره باور لرئ؟
خبره ده د پاکستان په اسٹیبلشمنٹ یا د فوجي سربراه دا خبره چې په سیاست کې نه دی. په پاکستان لا سنتالیس د واخه کدانه نه پوری د پاکستان په سیاست کې د فوجي اسٹیبلشمنٹ او د فوج مداخله تا له دخل نه څوک انکار کولای شي نه انکار تا. هر هغه سیاسي قوت چې دوی خپل ځان د مفادات لپاره استعمال کړی دی، زموږ سیاسي پارټیانو همیشه چې خپل کندې د دوی د ګندګۍ د لپاره د دوی بتورې په ډیر ادب او معذرت سره زموږ سیاسي پارټیان بتورې کاربیج ځان د استعمال کېدل لپاره دوی ته په حواله کړی دی او دوی دا ښه استعمال شوی دی. ګوره خبره دا وایي چې دوی زه مداخلت نه کوم. د پرون د پورې وزیر اعظم عمران خان چې دی محب وطن ولو وزیر اعظم ولو، نن چې دی هغه بیان دی بار دی، هغه چې دی هم غدار دی هم کرپټ دی. د دغه درې کاله پنځه کاله مخکې نواز شریف چې وو سیکورټی ریس کولو، نن د نواز شریف ورور چې دی هغه وزیر اعظم دی محب وطن دی. دا کوم ډرامې به ته کوم پوری به دا ډرامې چلیږي. وره دلته چې تر هغو پورې د اسٹیبلشمنٹ په زیر نگرانی کې دغه پرچم د پولیټیډ الیکشن کوي، دا اوس دا ایشو روان دي. ګسې استاد کې په دې اړه باندې د خلکو په معاملاتو ګسې د مداخلت په کم حساب حق جوړی شي، په کم کتاب، په کم قانون، په کم آئین مطابق. وره دغه خبر چې کوي کدی آئین نه مني، دی وایي وروره اوس خبره کوم دغه مجله چې په فارمي سټاف دا اوس دغه کړیو چې دلته خوارج دي، دلته پلانا دي د سیکورټی په نامه باندې د ملک ته خطرات لاحق دي. وره تا بارډر باندې په افغانستان پر بارډر باندې تاس دغه واچوي، خاردار تار واچوي، عربو واره باندې او ازغان تار له واچوي، او خبره سیکورټی په نامه باندې تا مختلف اپریشنونه وکړ. بیا دا د ګردو باوجود نن د لاین اډر سیکورټی چې څنګه خراب ده، د دې ذمہداری به د چا غي؟ کګوره ته د ګورنمنت ډیلیوري باندې ته ګورنمنت مورو د الزام کې راوي چې دا ګورنمنت ډیلیوري نه کوي یا دا سیاسي ګوند ډیلیوري نه کوي. د سیکورټی په نامه کته ډیلیوري نه کوي، دا هغه به جواب سوال څوک ورکوي؟
هغه
سوال جواب خو
او هغه خبره خو ستاسو بالکل په خپل ځمانه سم ده. کده کاکل صاحب کومنګ د خیبر پښتونخوا خبره کومنګ وکړو، نو هغه کې کومنګ ګورو پر لپسې یو پیټرن روان دی، تر هغه غره صفاده او خلک ویره تر هغه سره مخامخ دي. په بلوچستان کې په دې رسټو کې مونږ ګورو چې کوم بلوچ بلتون غختون کې ډلې دي، وسوالې ډلې دي، هغه وی بریدونه ډېر ځات سیباشي بي دي، او په دې رسټو کې دې بریدونو حکومت هم پریشانه کړی دی. نو دې ته څنګه ګوري چې آیا حکومت سره کومه لار ده چې وس دې خو د ازمه استحکام د فوجي عملیاتو خبره کوي، پیسې ورته ځانګړي شو، فنډونه ورته ځانګړي شو، نو څنګه ګوري تاسو چې پیرلل خبره ترې نه کیږي او فور څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې خبره وکړه چې په فور په طاقت معنی خبري مسلې نشي حل کېدی؟
ګوره زه خو د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا کې چې کومه ترهګري خبره کوي، زما په حساب باندې دا ترهګري د خوارجو غنه ده. دا یو پری پلانډ پروګرام روان دی چې دلته هغه د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې هغه اوازونه
چې د بلوچستان د وسایلو یا د خیبر پښتونخوا د وسایل لپاره چې په دا وخت چې دوی په ځای په ځای باندې آواز پورته کوي په دغه اپریشن په ذریعه باندې به هغه آوازونه دباوږي یا به هغه ختم کوي یا به هغه مړه کوي. کله په دا اوس را روان کله په خیبر پښتونخوا کې چې په قبایلي مشران یې له مابینه یوړل، سیاسي مشران یې له مابینه یوړل، وکیلان یې له مابینه یوړل، دا هغه و ضرب استحکام په نامه باندې دا اوس خبره د ضرب استحکام په نامه باندې چې کومې کیسې دوی روانې کړې دي که دی دا اوس د ضرب استحکام دپاره دا اویا ارب روپۍ دي، دا هغه اویا ارب روپۍ دی که د بلوچستان په ډیولپمنټ باندې خرڅې کړي دی به دلته ډېرې ګټې وکړي. که دی را ولاړ شي دغه ډیفنس بجټ چې دی دی په بلوچستان کې د خلکو د بېروزګاري باندې ورکړي، بېروزګاري لري کې و خلکو ته امن ورکړي و خلکو ته دا احساس ورکړي چې ته هغه رنګه پاکستانی یې کله داسې منیر بچی چې پاکستانی دی، نو بیا به دغه شیان ختم کړي. که چیرې د ده دا خیال دی چې دی زه به په زور په طاقت پر بنیاد باندې به زه دا شیان کول غواړم، زما خیال دا نه شي کېدلی چې دا بیا بیا دا رنګه قوتونه به پاتې دي. زه خو دا خیال لرم چې د تر هغو پورې چې سټیټ کومه خپله پالیسي ظالمانه پالیسي او د بربریت پالیسي باندې ریویو کړی نه وي او ډایلاګ تللی نه وي او دلته فیر اینډ ترانسپیرنټ الیکشن شوی نه وي او خلک اوریجنل قیادت یې پرې ایښی نه وي ور دا چې کوم ریئل ریپرزنټیشن یې پرې ایښی نه وي، دا مسایل چې دي دا به د هغه رنګه وي. د دغه په ګریویټي کې چې دي زیاته ماخل رفتار به تیز وي، کمېدل نه شي کېدلی چې تر هغو پورې دوی خپله پالیسي ریویو کړي نه وي. لیکن زه نظر نه ساتم چې دوی ګوره د بلوچستان کې کوم حالات چې دا یو دوې ورځې مخکې سوی دی، زما دا نظر دی چې چونکې د بلوچ او د پښتانه چې کومه د بلوچ د مارنګ په شکل کې یا د منظور پښتون په شکل کې چې کوم سټانس را روان دی هغه کې د پنجاب کوم پولیسو سوسایټي کې د هغو اکسپټنس روان وو او په سند کې د هغو اکسپټنس روان وو، په انټرنیشنل کمیونټي کې د هغه څه اکسپټنس خبره درته کوم چې دغه فارورډ میلان شوله. نو اوس دا بیا یو سټیټ په داسې یو پالیسي په نظر باندې دا رنګه پالیسي اختیار کړه چې برته را ولاړ شي په پنجاب کې د بلوچ متعلق نیګیټیو الیمنټس پیدا کړي، د پښتانه متعلق یې د طالب په شکل کې په بل شکل کې آلریډي پیدا کړی چې دا دهشتګر دی. نو هغه شیانو دپاره دا دارنګه واقعیات چې دی دی کوي. وره خبره دی ده په بلوچستان کې ډېر پنجابیان چې دي هلته دا هلته پاسېږي هلته پاتېدېږي، سنیټران دي هلته زموږ سره غټ غټ وکیلان دي نو ولې هغه نه ټارګېټ کړي چې ته را ولاړه چې بیا په مستقل په علاقه کې چې هغه د پښتانه علاقه ده هلته کې د بلوچ یا د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچی چې هغه دومره قدر دغه نسته واکو اختیار نسته نه هلته دغهسته دا واقعیات بیا ستا په ایپسي چې ته دا وخت په اربو روپیو پر هغه باندې د ګورنمنټ سیکورټي په نامه باندې خرڅېږي او له هغه باوجوده دا ورنګه واقعیات کوي، نو د دې ذمهداره څوک دی؟ نو د دې مطلب دا دی دا برته کوره کله په مخکراچي
کې
په کراچی کې کله مخکې چې د لسانی بنیادو باندې د یم کیوم په شکل کې تنظیمونه جوړ کړل، نن هغه یم کیوم داوی چې دا اگر کې دوی په مشک کولې کله هغه رنګ نور پنجابي پښتون اتحادو نن هغه وایي چې دا په مشک دوی کول، دا هغه رنګ هر ځای دی که طالب دی طالب دوی هم په خوا خو موږ دا ویلی موږ مشرانو به دا ویل چې وروره خبره کوم دا د اسلام جنگ نه دی دا د مفاداتو جنگ دی. نو نن هغه د کرنل امام لی چې ماګر طالبان چې دی موږ ترېم کړي دي ګوره خبره ده دا شیانو نه دی، دا هغه سټیټ په سرپرستی کې هغه پالیسیان دي چې هغه د خپل مفادات لپاره یو مخصوص.
منیر کاکړ صاحب څنګه ستاسو په خبره مانی د پروګرام د پای شیبي هم دی هغه د ریاستي د پالیسو تسلسل تاسو وسم ګوري ستاسو په وینا مانی او ماغه تسلسل روان دی نو ځکه دا مسله په ځای مانی پرته ده ستاسو په نظر مانی د بحثه د وکیلانو د اتحادیه د مشر په حیث مانی د بلوچستان څنګه تاسو صد غنی چې د دې حل لار صدا
حل لار دا چې د بلوچستان پر حقوقو باندې د بلوچستان پر وسایلو باندې د بلوچستان اکوي او هغه په دې صورت کې کله په دنیا کې چې کوم ممالک کې چې دي وره سکاټلند په کوم طرز باندې له انګلند سره ځول کوي راګ سل کاله بعد خپل ځوان چې خپل ځان آزادي پیدا کړی ده خپل ځبی د پاره پښتون د پاره بدای د پښتو زبی حق ورکړي پښتون ته په د پښتونو پر وسایلو باندې دای و حق ورکړي په کړه کې ګیس وځي او کړه کلاکه کې خبره ده کوم داغو د کور د چولې د پاره ګیس نشته خو د پاک د پنجاب کې د پکټي د پاره دا ګیس تا اوس یو خبره در څوکند پرون پر واقع باندې چې دا کم مستقیل کې واقع څنګه ده ناروا عمل دی ظلم دی بربریات سي چار څوک کوي اوس په پنجاب کې اونری کېو دي چوروره خبره په پنجاب کې چې د کوټي والا وټلاندی لاغه زموږ بایکاټ کوو چې ته د کوټي له وټل والا د بایکاټ کوي نو د سودبوري سیستم چې څه سوی دی چې استعماله لاغه زموږ د بایکاټ نه کوي چې ته د کړه کړډک مصادر کړډک منصوبه ده ته لاغه زموږ انکار نه کوي چې بلوچستان کې سندک ته لاغه زموږ انکار نه کوي چې په بلوچستان کې کوادر دی لاغه زموږ انکار نه کوي اور خبره دادا چتراغو پوری کده د داخل دی وس سلویش لکه قدم زکه چدا سلویش لکه قدم زکه چدا دی او پوجان ته ورکی دی بده یک گروپ امنی په نامه باندې دی تاسو د مخ کی کوم مزکی دی تا پرغه باندې گروپ امنی څنګه چې موجود ده کم خلک دی کار سکاران چې دی واغه ته و پیسې کینسته دا به کم اسه دا هغه شی یعنی چتراغه ده د خرغو زپه نو دا خبر چې پر د خو باندې خلک نه سرګي پټره نه سي نه خلک وای دا خوله بندواله سي د دې مطلب تر هغه پورې چې پوچ دا فیصله نه کړي پارلیمنت دا فیصله نه کړي چې پوچ به د پوچ کار کوي بنور معاملات کې به د خدمت داخلت نه کړي دا ملک لارنګ نه چلے دا
کاکر صاحب یو اخري پښتنه او بلکې زمنګ دا اوریدونکو ته به په ځنګړې توګه ځوانانو لپاره وساس پیغام وي
خبره دای د ما د خاصی له ملګرو سره سیاسي پارټیانو چې خدای دې د خدای د پاره د روان د نسل د بچاوې دل د پاره خاص کر پښتون کام پراسته بلوچ کام پراسته پر یو پوانټ ایجنډا باندې چې د خپل بچان د پاره مو شایسته د پر امن ژوند د پاره د پر یو ایجنډا اتفاق سي او دویمه خبره د ځوانان د پاره د یو دامه خاصی چې وروره خبره د خپل حقوق د پاره د خپل حق د پاره بلا خوف بغیر مادغه پر چم په خپل واضح باندې واضح الفاظ باندې خپل کردار ادا کی او خپل आवाज پورته کی د هر هغه چیري کې سجوري شي چې د کوم د بهتري د پاره د کردار ادا کولای شي د کوم د شګړې د پاره د خپل وسایل او د خپل بچانو په ځای استعمال کراوي سول د پاره هر هغه طریقه باندې خپل جایز
منیر کاکړ ایڈوکیٹ صاحب ډیر زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو او په خپل کمپاین کې دا وخت وستلو او خبرې مراسه شریکې کړې د خپل د ژوند د کار او په حالاتو مراسه وژغېدلې ډیر زیاته مننه تاسو نه د مشال لودونکو په مشال مرکه کې تاسو په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادیې یو مشر منیر کاکړ ایڈوکیٹ صاحب خبرې واورېدې په همدې ځای دا مشال مرکه پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربا غولې است اجازه ورکړي پلوې علامه سپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال رادیو